السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې په یو ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړې او غیر منصفانه یې بللې دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فراه کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلی. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالي بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د 8 پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د غبرید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلیه پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبره سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر ولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسید. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهوره لوبغاړي مایکل چندلر ناک آوټ کړ او اتل شو. او په بل مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهوره لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناک آوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام یې له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي
دا خپله د نړیوالې ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلن وکیل مدافع ولري اقلن.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی. هغه کسان ایستلي چې ACC کارتونه لري خو POR ولای پریښي دي. دغو کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما پلاس د سپینګیره ده تقریبا د 50 کلو په عمر کې ده. هغه لړ اخو د بلدغه ته واړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د 8 پاکستانیو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا خرغلاست درته وایم. د افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګون ورسته. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبانو حکومت د اپریل په 10مه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمېر حقوق پوهان هم وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ برګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې یوې جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړې چې غږیزه بڼه یې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستیو اعدامونو په غبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته غبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویان د عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللې ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغېزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکي سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندې شي. دغه راز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي، خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپله تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلوم دار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوي دي کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلوم دار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوي ده.
د بشري حقوقو فعال صفیا عارفي هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام تر ټولو سخته سزا ده چې له امله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کېږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقونو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده، او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کېږي چې پخپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبانو حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسېدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځ تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي، او له طالبانو یې غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندې محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي میری وسوا اتنوی تنو ترسیگی چه یو سلسل ویختی مرمنی دی.
و سم ورزو دی و حقوق پو خبرو تا وام وردل چه دی افغانستان په دریو ولایتونو که دی طالبان حکومت لخوا دی اعدام ورستو پیخی دی نړیوالو لخوا وغندل شو او پراخ برگونون ورته وښودل شول. دی طالبان و مشر ملا هبت الله خونزاده پر عملی که دو ټینګار کرده. دا داسې مال ده چې مخکې بیلابیلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی، او اوس په داسې یو وضعیت کې طالبانو سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
دا خپله د نړیواله ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سروال له ادرسه هغه کوم ټکي چې باید بند نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټوله هغه سرزوري وژنې او په درز وړندول ده چې او د همدغه کړنو له ادرسه دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړه او رسمیت پیژندنه نه هم وریږي، او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه دې سره مشکلات لري. نو زه ویلی سم په کومه برخه کې چې دوی خپله یوې خوانه یوې لورې نه دوی وایي چې د نړۍ سره د ښه روابطو هیلې لري، د بلې لورې نه د دوی خپله دغسې کړنې چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډېر سخت مشکلات لري افغانان، دوی په دار ځوړندوي او د خپله د امیرالمؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغوی د نجونو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل، د ولس ته دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دې وغواړه. نو دغه ویناوې او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتدارۍ په ګدۍ ناست، د دولتدارۍ له ګدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بناً دغه کار چې دوی روانه کړې ده دا د ویشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې بلکې دا نه ده نغښتې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي د دغه هیواد حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله کورنۍ ویشل شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لاریونونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ماب لاس د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لاړ اخوا دغه ته واړو په ترخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ای سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره ایدا محل ته دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بی برخلیک حالت کې میشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوي ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دي اوس سره ګډ وډال دی او کورونه چې کوم په اسلام آباد په جی تیرا کې وو هغه ته هر سلاړ زب شو مکمل ټول په زور زبردستی را وشړلو. کمې پیسې وي کم سے مونږه مکمل خواري کړې وه ټول زب شوې. مشکلات خو ډېر وو ځمکه مو دغه خو نه لرو بلې تقریبا 45 کال کېږي چې مونږه هجرت کړې وه دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زور زبردستی وخت کل مثال په ګاډو کې واشل ماشومان ښځې زنانه ټولې وچتې.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته ګډوډیو سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر پور دې صحیح وا په تک کې ونیول زمونه غریبانان دلته پاتې دي صحیح وا. هغه اسلام آباد ترغله او ګاډه سوداګر سره ده هغه او کې کوارت د بوتو او دوی ډیپورت کړو دغه دوم ماشومان او زنانه دوم
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اے سی سی او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپلو کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي راډیو ته وویل
زله میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو او بس راوړل وو کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړه سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار ځای نه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شنجي کړی دی نو یو ډیره بې نظمي روانه ده او ظلم زیاته روان دی.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټه جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کی هغه د دلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت دوه ورځې ټایم وي نو سیدا څنګه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره کیوان کارډونه د نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوي
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یادې نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. د دغه غورځنګ د سوابه او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویل دوی لال نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلي خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کوم دی نو موږ دې ته وایي تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته وایي چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کوم دی چمن نه دغه شروع کړی نن
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروساده دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلې چې عمل اندا کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص اندا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې نمګ جنوبی پختور خانه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بدایي پکې چې د کوم او کډوالو چې غوي په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا راغي دا سي امانت به لکه مور پېچې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته پسوابه کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کې امته نور کمپونه دی را سره نیمه وی چې څومره مطلب کډوال زین او دغه خلک دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته دی تک بارو کې او د سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمه وی چې چا قیمتي سامان نوی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمين شته مونږ ورته سنبال کو او چې کلم مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر په امانت دی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده؟
یعنی زمون خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب مون سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو مونږ یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونږ مطلب دے غازب چې کم دینو راغلی دی او مونږ چې کم دینو اول خو ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب دے کلتور زمونږ مطلب دے فارسمانی گزار کړی دی نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه پرامن خلق مطلب دے دا بیرونی او امن دادی او زمونږ چې کم دینو تو مدنیات دی زمونږ سره لاری دی مطلب مونږ الله پاک چې کم دینو دا وسایل لکړی دی نو دا مطلب دی مونږ ته نه پری دی نو په دې باندې چې کم دینو مونږ احتجاجونه کوو دی.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې ترسره کوئ نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتئ؟
انا ټول پاکی مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په پاکی کې په سواد کې مطلب دې لري پاره دغه کوټ
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یان که مخه نه نیول کېږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سی او بلیګل سی؟
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع کوټ پتر باندې مطلب دی حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا خامخا بس رنگ وروړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامیرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي اس حیثیت د پروګرام لاغو کړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندلې. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویره زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ له ویرې تښتیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنی 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. له ډلې یو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللی او اوس د اخراج له خطر سره مخ دی. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډیر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره مشوره کړي او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
دی وای لیوی خو ناڅاپی بدلونونه او په قانوني پروسه کې د رونتیا نشټوالی د کډوالو ترمنځ بے باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړې. لبل خو د اقدامات کول شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړې دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 9,900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغېزمن شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، امریکا حکومت له 2,000 څخه ډېر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. دې ډلې له 2,000 څخه ډېر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کېږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستري خانې ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی. تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستري خانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبري اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګرۍ ټولې سیمې ته شریک ګواښ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلي دي، خو د جرمني خبري اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای، او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نیشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال راډیو البته په خپلواکه توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټن ځایونه لري او له تهرانه یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوي ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لالارې تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزی زده کړي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت، چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وي. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو، چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې، او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کوونکي موادو مقدار واخیستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو، د محلول غلظت ام چې د خپله د حل کېدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهېږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی سو چې ولیکو سی مساوي کېږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی سو چې سی مساوي کېږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی سو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کېدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، این خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ایم زبر د وګورو، ایم زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپلو سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کېږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی این یو مساوي کېږي این یو تقسیم پر این یو جمع این دوه جمع، او داسې ترتیب سره این آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي، د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو، چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمېرل کېږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوی برخه چې دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت ته کتلوی برخې څخه ده. دې ترتیب وایي چې ڈبلیو مساوي کیږي ایم یو تقسیم پر ایم یو جمع ایم دوه جمع ایم آئی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوی برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سو. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فرمول درلودې چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ایم ضرب زر ملی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کیږي په 1.9 ګرام، وی مساوي کیږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کیږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو، او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده. چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي. نارملټي غلظت مساوي کیږي ای کیو منفی ګرام، او په همدې ترتیب دا معنا چې معادل ګرام معادل ګرام پر چې باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکو ماده پر یو واحد حجم عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا یو یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د میکیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیات په متر مکعب سره معادل کمیات په دی دیمر متر مکعب سره او په همدې ترتیب معادل معادل کمیات چې د هغه پر څه باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوسي کچیر د حل کېدونکو ماده معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 500 ملي لیټر کې یو 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8.9 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کړو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. د ترتیب یوازې یوازې نارمل نارملټي یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای شو چې موږ تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکې ماده د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکې یو منحل ماده کې چې کیږي حلیږي دغه پر کتلې باندې تقسیمو تاسو یو فرمول لکې. نو دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی یو پر باندې تقسیمیږي مشابه د نړۍ بس اختصار کې او بل اخري جواب پلس رکی. خو د دې لپاره ټاکلې واحدونه ګران سکون کولرو مول پر کیلوګرام سره، مول پر ګرام سره او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرمولې سی ایم مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي د مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایي. بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکو ماده د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی کچیر وګورو یو حل کېدونکو ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت دی تیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت، سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویل چې د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه شي باندې مثال په ډول پر ملي لیټر باندې پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. نو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولر محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 1.3 ګرامه په 500 ګرامه اوبو کې حلیږي تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته ام یو ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشه. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي. په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونه سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده. په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د ستیکو میتری پر اساس یا هم د هغه د ضریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې د هغه پر اساس باندې وښودل سي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي ضریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوې ده. او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز، په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو، سوډیم کلورایډ ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربه
تجربهی مالیکولونه فرمولونه وایو چې د دې تجربه کلمات د خپل په دې ځکه هدف یا مفهوم مو داسې د خپل فرمول یوازې د لیدنی او اندازې کول پر بنسټ یعنی د توصیفی او مقداری تحلیل په واسطه سره هم کده سي چشته او ټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی نو په همدې ترتیب کې موږ تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په څو سره ده په شپږ سره او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په دولس سره ده او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې د مساوي په شپږ سره ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ تاسو وایو هغه سی ایچ دوه او سره یعنی دلته بیت موږ تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپل د دوی یو څه شي ده یو تجربهي فرمول ده نو دلته چې د یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ تاسو ته چیش کوي راشي یا هم بیانوي چې دته موږ تاسو تجربهي فرمول وای بل په دې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په دې ترتیب سره یو د خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده نو دلته چې موږ تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي د ته موږ تاسو تجربهي فرمول وای او په عین وخت کې موږ تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کول پر بنسټ توصیفي او مقداری تحلیل هم دلته تر سره شوی دی او بل ګران زکون کو یو هم موږ تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کې موږ تاسو وینو چې خپل د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ تاسو چیش کوي راشي یعنی په یو مرکب کې کېدای شي چې موږ تاسو وایي د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکه موږ تاسو ته په عین وخت کې بیرته د اټومونو شمیر تعداد موږ تاسو چیش کوي په ګوته کړی یا هم راته وشي چې دې ډول فرمولونه ته بیا موږ تاسو مالیکول د جوړشتیز یا هم ساختمانی فرمولونه وایو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونی اړیکه ده او په دې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په دې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم چې شوی دلته واضح شودل شوی ده چې دا خپله یو جوړشتیز فرمول ده او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویله دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات کچیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداری تحلیل باندې باید پوسو نو په هماغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداری کمیتونه باید چې سي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړی ماده سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي او دریم دی ګران زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د مادې سره سم چشکیږي حاصلېږي باید د تام چې اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذریبونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغه باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډیر کوچنی عدد په ضربول سره کېدای شي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو څلرم کې دای چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دې توصیفي او مقداری تحلیل سربېره موږ او تاسو کولای شو چې د هغه موادو کتله هم باید معلوم کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداری تحلیل په پام کې نیول سره کولای شو چې د ساده فرمولونو مواد هم په دې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاس ته راوړو چې کولای شو وایو چې ایکس مساوی کیږي د مولی یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم مژاو تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي. د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت شي د خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دي دوی الکتروني ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي. او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوی الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګران زکون کوم را تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دي. ته موږ تاسو چې شو ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګران زکون کو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسې. دا مالیکولونه چې د پخپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي. او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 160 درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره. او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي. د اس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیت په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي. دا به هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې شکوي جوړوي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو. د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو د جوړښتیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړښتیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي. او درېم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي کو وشي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستیز فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب او لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه خورسته تاسو وګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی شي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر منځ اړیکه ورنکو یا د کاربینول د اټومونو تر منځ اړیکه ورنکو او یا هم ځینې وختونه کولی شو چې یوازې د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولی شو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ شوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ د فرمولونه یو له بل سره فرق ولري یو د بل څه شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.